مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو لنډ خبرونه لرو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې اداره وای نن جمعه د افغانستان په درجو ولایتونو کې د باران او سیلابونو اټکل شوی دی. د ریاست د پنځشنبې پروس په یوه خبر پاڼه کې وویل چې بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پنجشیر، تخار، بغلان، بامیان، سرپل، دایکنډي، غور، غزنی، روزګان، هلمند، کندهار او زابل ولایتونه به نن د سختو بارانونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو شاهدان وي. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 15 ملي مترو ترمنځ اټکل شوې ده. په بیان کې ویل شوي چې په لوړو او سړو سیمو کې د واورې د ورېدو امکان هم شته. افغان محصلانو ته د بریتانیا د چوننګ په نوم د تحصیلي بورسونو د ورکړې پروګرام بیا له سره پیل شو. د چوننګ پر ویب پاڼه پرون په یو بیان کې د 2015 او 2016 کلونو لپاره د دغه تحصیلي پروګرام د بیا پیل خبر ورکړل شوی دی. د بیان مخې د دغو بورسونو غوښتونکي باید د افغانستان وګړي او په افغانستان کې وي چې د چوننګ بورسونو معیارونه پوره کړي. د بیان مخې افغان متقاضیان د ماستری په مقطع کې کولای شي د 6 کال د نومبر له 14 د 2015 کال د جنوري تر 2 نومونه ولیکي. تما کیږي چې د اکشن 8 په نوم مؤسسه لاري په کابل، غور او بامیان کې شاوخوا 2500 زیانګالو کورنیو سره نغدي مرستې وشي. د طالبانو د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې د پنځشنبې پر ورځ په خپل ایکس پاڼه یا خاني ټویټر کې لیکلي چې په کابل کې له دغه ادارې سره په دی پاپ د $1,000,000 په ارزښت دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. وړاندې راغلي چې اکشن 8 به د کابل ولایت په دې سبس او په ګرامو ولسوالیو کې له 1000 کورنیو او د بامیان او غور په مرکزونو کې له 1500 کورنیو سره مرسته وکړي. دغه اداره وایي چې په کابل کې هر یوې کورنۍ ته $1,480 او په بامیان او غور کې هر یوې کورنۍ ته له 200 تر 301 ډالر پورې نغدي مرسته کوي. د سوریه دولتي خبري اژانس سانا خبر ورکړی چې د پلازمېنې دمشق په 2 کې د استوګنې پر 2 ودانیو د اسرائیل په حملو کې 15 کسان وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. د راپور له مخې پرون خپور شو یوه ودانۍ په الموزا او بله د دمشق په لویدیځه ساحه قدسایه کې پراته ده. بل لوري ته د اسرائیل پوز خبر ورکړی چې په دمشق کې د حملو هدف د اسلامي جهاد په نوم د فلسطینیانو د ملیشه ډلې جایدادونه و. مخکې تر دې چې د بشري او اساسي حقوقو پروګرام ته مخه کړو راپور لرو. یو شمېر افغانان او ناروغان چې میډیکل یا روغتیایي ویزې لري او پاکستان ته راتللي د تورخم په دروازه کې پاکستاني پولیسو ترې بډې اخیستې دي. دوی وایي سره له دې چې صحیح ویزا او د ناروغۍ اسناد لرل په تورخم کې له ستونزو سره مخامخ شوي او د پیسو په ورکړه سره پاکستان د تک اجازه ورکړل شوې ده. تفصیل په دې راپور کې
یو شمیر افغان ناروغان چې د سلګونو امریکایي ډالرو له ورکړې وروسته د پاکستان میډیکل یا روغتیایي ویزې ترلاسه کوي وایي پاکستان ته د راتګ لپاره باید په تورخم دروازه کې پاکستانی چارواکو ته د پام وړ پیسې رشوت ورکړي. بی بی امینه چې یو له دغو افغان ناروغانو څخه ده وایي سره له دې چې ویزا، نسخې او قانوني استاد لرل خو د تورخم په دروازه کې پاکستان ته د ورتګ پر مهال رشوت ورکړی دی. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیراغم تورخم ته تقریبا 2 نو بعد نوبت راغی چې ورقه مې ور وړاندې کړلې نه ته مریض نه یې دغه نقصه مې وګوره نو ما خو ویزه اخیستې ده پاسپورټ را سره ده قانوني زمه نه یې منله بالاخره خو زلیده یم نه سوم بیا اخر یو هلته پیدا شوې چې مورې پیسې ورکړه دا کار به دې مخکې لاړ 15,000 روپۍ کالدارې رانه واخیستې کار یې راته خلاص کړ ډېر مشکل سره بیا ما ته اجازه راکړه زه راغلم.
یو بل افغان محمد علی وایي په تورخم کې ترې پاکستانی پولیسو له هغو پیسو چې د مېرمنې د درملنې لپاره یې راوړې وې بډې اخیستې او بیا یې اجازه ورکړې ده.
کله چې موږ تورخم ته راورسېدو راسره 2 کلدار پاکستانی پیسې راسره وو بیا پولیسان چلته په باردر کې دي هغوی رانه پوښتنه وکړه چې د پیسې څه شی لپاره تاسو را دي. ما هغوی ته مې وویل چې زه د تداوي لپاره پاکستان ته بیایم. بیا هغه راته وویل چې نه اجازه نشته. بیا هغه تقریبا 2-3 دقیقې ما هلته وزندې ده تر څو چې بلې راغی. بیا هغه راته وویل چې ته 10,000 کلدار راته راکړه. بیا رانه په 10,000 کلدار یې واخیستل او زما پیسې بېرته ورکړل. بیا زه راتېر شوم.
نوموړی وای په تورخم کې ډیرې داسې کسان وو چې میډیکل ویزی لرلې خو دا چې پیسې نه ورکولې د راتګ اجازه نه ورکول کېده. یو شمېر ناروغان بیا وایي سره له دې چې څو ځله د قانوني سیستم له لارې د پاکستان د ویزې اخیستلو هڅه کړې خو بیا هم نه دي توانېدلې او وړ شوي چې په آزاد بازار کې په لوړ قیمت واخلي. خو پوښتنه دا ده چې ولې افغانان د درملنې لپاره پاکستان ته ځي. شیزر سمیم چې خپل ورور یې د پښتورګو د تیږو د درملنې لپاره پاکستان ته وړی وایي د روغتیایي امکاناتو نشتوالی او د درملو ټیټ کیفیت افغانستان نه پاکستان ته د ناروغانو د تګ لوی لاملونه دي.
اینکه چرا میخواستیم پاکستان بیاریم دلیلی اولش یکی نبودی امکانات
بود. دا چوالی پاکستان ترغلو لمری دلیلی د امکاناتو نشتوالی و پتی رو رختونون که هغا ماشین چه دا ورور عملیات می پریکیده نو. دویم دلیلی داو چه پا افغانستان که دلور کیفیت درمل نو. پا افغانستان که دخه کیفیت درمل پیدا کول دیر مشکل کرده. آن دیو ساده ناروغی لپاره هم یو کچور دوا ورکوی. چه دا بدن یو غره خکوی خونو رو دیرو بر خود زیان رسوی.
افغانان له اوږدې مودې راهیسې د روغتیایي امکاناتو، تجهیزاتو، سم تشخیص او د ښه کیفیت درملو د نشتوالي له امله د درملنې لپاره پاکستان ته ځي. خو په دې برخه کې له هڅو سره سره بیا هم دغه ستونزه نه ده حل شوې. افغان ناروغان د طالبانو حکومت او د نړیوالو مرستندوی ادارو څخه غواړي چې له پاکستاني چارواکو سره د دې مسلې د حل لپاره د خبرو تر څنګ دي په کور دننه په ښه کیفیت د روغتیایي اسانتیاوو د رامنځته کولو لپاره هم اقدامات وکړي. څو افغانان په خپل هیواد کې له سپکاوي او ډول ډول ستونزو پرته د خپلو ناروغانو درملنه وکړي.
اساسي او بشري حقوق درنو اوردونکو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې د عامه پوهاوي په برخه کې د خلکو په حق باندې خبرې کوو. زموږ سره مېلمه دی د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد محمد علام ظریف ستانکزی. استاد په پایل کې خو ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ.
په پایل کې به په دې باندې خبرې وکړو چې په یو هیواد کې یوې ټولنه کې دغه مطبوعات کاغه صوتي دي، کاغه تصویري دي، دا څومره مهم دي، څومره ارزښت لري؟
د بیان ازادي د وګړو په ټولنه کې له جمله دي اساسي حقوق ګڼل کیږي. لمدغه کبله د سره بیان ازادي په قوانینو کې تسجیل شوی ده او دا سلیکل شوی دي په قوانینو کې چې له تعرض نه مسونه او خوندي ده او د ټولنې هر وګړی حق لري چې خپل فکر د وینا لیکنې او انځور او یا نور وسیلو لارې د قانون له حکمونو سره سم څرګند کړي. دغه وینا سما تاسو ته وکړه یا دغه متن سما تاسو ته ویلې، دا یو حقوقي متن ده. دا په اعلامیه د جهاني د حقوق بشر کې هم ذکر شوی، نړیوالو نورو کنوانسیونو کې هم ذکر شوی، د افغانستان پخواني اساسي قوانینو هم دغه متن په همدغه انداز سره په خپلو نصوصو کې ذکر کړي دي. لکه د جمهوریت د وخت اساسي قانون ته هم که اشاره وکړو، څلور دیرشمې ماده کې د بیان ازادي د افغان وګړو حق او اساسي حق ګڼل شوی وو. اوس راځو دې موضوع ته چې دا څومره مهمه ده په ټولنه کې د بیان ازادي. د بیان ازادي لکه چې ما هغه متن کې تاسو ته ذکر وکړو، د قانون له حکمونو سره سم باید په مشروع ډول او د ټولنې د اصلاح لپاره او د ټولنې د ودې لپاره، فرهنګي ودې لپاره، علمي ودې لپاره او همداراز د هغه مشکلات چې په ټولنه کې دي باید مطبوعات په ټولنه کې را برملا کړي. نو دغه لنډ ډول باندې ما تاسو ته ارزو کو دغه مسائل که چیرې په ټولنه کې د مطبوعاتو لخوا نه او د بیان د ازادي لخوا نه په غږیز، صوتي او یا تصویري او یا چاپي رسنیو کې را برملا کیږي، دا د ټولنې لپاره ډیر اړین او ډیر مفید واقع کیدای شي. اساس کې او په اصل کې دا یو مشروع او ښه کار ده چې د بیان ازادي په دغو نکاتو باندې ما ارزو کو په ټولنه کې باید وجود ولري.
بله، له درې کلونو نه زیاته موده سوله چې په افغانستان باندې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا حاکمیت لري او له همغې ورځې را په دې خوا د خبرونو له مخې ورځ تر بلې محلي راډیوګانې، نړیوالې راډیوګانې په دوی باندې بندیزونه لګیږي، حتی بندیږي. درته وایي چې دا به څومره ستونزې رامنځته که خلکو ته به عامه پوهاوی څومره کم شي چې تا طالبان ورستر بل رسنی بندوی.
دولتونه باید مطبوعات خپل همکار وګڼي، یعنی دغه اصل ته معتقد سي چې مطبوعات او رسنۍ د دوی همکاران دي او دوی په داسې مسایلو باندې خبري سي، حتی دوی کېدای سي په هغه مسایلو باندې خبر نه وسیږي. نو که چیرې دولتونه په دغه موضوع باندې خپل سر خلاص کړي او دا ځان ته ومني سي رسنۍ د دوی همکاران دي او دوی سره د حکومتداري په برخه کې کومکونه کوي او مرسته کی، نو په دې لحاظ باندې کېدای شي چې دغه مسایل حتی وجود ته رانشي. بلې نکتې ته باید اشاره وکړم چې د بیان د ازادي د حق تر سوري لاندې د غتر عنوان لاندې یو بله موضوع هم په قوانینو کې اشاره ورته شوې چې هغه حق د لاسرسۍ په اطلاعاتو ته ده. حق د لاسرسۍ اطلاعاتو ته چې د ټولنې وګړي اطلاعاتو ته باید لاسرسۍ ولري. بل اصل د ده حق لاندې چې حق لاسرسۍ اطلاعاتو ته ده، بنا لاسرسۍ اطلاعاتو ته د مطبوعاتو له طریق نه او د رسنیو له طریق نه کېدای شي چې د ټولنې وګړي حق لري چې مطبوعاتو ته یا اطلاعاتو ته لاسرسۍ ولري. نو دا امر ناشونی ده مګر دا چې مطبوعات آزاد وسیږي، رسنۍ آزاد وسیږي، تر څو د ټولنې وګړي وکوي سي چې رسنیو ته لاسرسۍ یا اطلاعاتو ته لاسرسۍ ولري. نو د دغه د حق د احترام له وجې او د وګړو حق چې دا داسې رسنیو ته او یا اطلاعاتو ته لاسرسۍ ولري دا ناشونې ده، مګر داسې د بیان ازادي او د رسنۍ ازادي په یوه ټولنه کې وجود ولري.
بله استاد، یو شمیر تعلیمي پروګرامونه هم و چې هغه هم د ښار په سطحه هم د کلیو په سطحه له راډیو تلویزیون څخه خپرېدل. مثلا یو دهقان ته د کروندې په هکله یو معلومات ورکول کېده، یوې مور ته د هغې د ماشومانو د سالمې روزنې په هکله معلومات ورکول کېدل. دغه څه اوس بند دي. دلته د عامو افغانانو حق څومره تر پښو لاندې سه؟ سیاسي اړخ یوې خواته پرېږده، دوی په ټولنیزه برخه کې هم معلومات نشي ترلاسه کولی. استاد،
مهمې خبرې ته مو اشاره وکړه. راځي اول دغې نکتې ته اشاره وکړم چې قوانین یا حقوق چې په ټولنو کې د قوانینو په واسطه باندې د وګړو حقوق تامینېږي، هغه د ټولنې فرهنګي، دودیز او همداراز اعتقادي مسایلو له طریق نه تامینېدای سي. څرنګه چې تاسو اشاره وکړله، یوه وسیله کېدای سي چې هغه رسنۍ وسیږي او په ټولنه کې دا کېدای سي مشروع استفاده هم تېر وسي، غیر مشروع استفاده هم تېر وسي. هغه مشروع استفاده سي ورنه کېږي چې د قانون په چوکاټ کې، ولې چې دغه حق ته د قانون په چوکاټ کې په افغانستان کې یا په نورې نړۍ کې هر ملک کې د قانون په چوکاټ کې دغه ازادي ته اجازه ورکول شوې ده. نو په مشروع طریقه باندې که چیرې وغواړو چې دغه حق په مشروع طریقه او په قانوني طریقه باندې اعمال سي په ټولنه کې، هغه مثبت نکتې دي لکه تاسو ورته اشاره وکړله. ډیری وګړي ضرورت لري مطبوعاتو ته، رسنیو ته، تر څو په کلو بانډو کې د رادیو، تلویزیون او نور سوشل میډیا له طریق نه په دغه مسایلو باندې د خپل ټولنې باندې خبر سي، اخبار له غېږې نه تعقیب کړي. او همدار استاس یو ډېر ښه اشاره وکړه، تعلیمي برنامې او د دوی د علم د سطح د لوړوالي له کبله دوی ته دغه زمینه مساعده سي. نو که چیرې رسنۍ مسدودې وسیږي او رسنۍ کمې سي یا به بیخي مسدودې نه یا کمرنګې به سي، نو دغه حقوق د وګړو سي په کلو بانډو کې دي دغو ته لاسرسی نه لري، کېدای سي دلته په ټولنه کې یو نوه ناسم حالتونه ایجاد سي. نو د ټولنې د ودې لپاره په اوسني عصر کې رسنۍ او مطبوعات یو اړین رول او مهم رول په ټولنه کې لوبولی سي.
بله، تاسو له خلکو سره ډیر سروکار درلوده، کله چې دوی تاسو ته مراجعه کوله څومره دوی اغز له رسنیو څخه کاوه؟ د ژوند په بیلابیلو برخو کې څومره د دوی ستونزې ورسره کمېدلې؟ داسې عملي تجربې کله خپل مسلکی کار سره ته وایه.
د کې شک نسته چې کله کله یو حق کېدای شي چې خلک د اعمال دغه حق لپاره د نورو حقوق تلف کړي او یا ټولنه کې له قانون نه اخوا کېږدي. په افغانستان کې که پخوا د جمهوریت وخت کې مو رسنۍ په یو چارچوب او چارچوکاټ کې چې د رسنۍ قانون دغه په چوکاټ کې اجازه د فعالیت درلوده، او په د اطلاعاتو کنټرول په وزارت کې کمیسیون د تخلفات د رسنۍ هم وجود درلوده درلو چې دوی هغه تخلفات دی رسنه یې کله به تخلف کو هغه تخلفات په تبه رسیدګي کوله. نو تخلفات هم وجود دولت اما مثبت نکته هم وي، لکه د افغانستان په قوانینو کې هغه نشرات ممنوع ګڼل شوی و چې د ټولنې د مشروع دودونو او کلتور سره مخالف و، حد و حرمت و افترا په اشخاصو باندې و، همداراز اسلام دین مقابل کې یا دغه په مقابل کې دغه توهین و تحقیر، دا ټول ممنوع نشرات و. اما برعکس مثبت نکته دا هم وي چې خلک به کله په بعضي مسایلو کې په کاري برخو کې مراجعه کوله، نو طبیعي ده چې دوی به له مطبوعاتو نه ډېر خبر و او دا مسایل به انعکاس پیدا کوو. له بلې خوا نه موږ په ټولنه کې کله چې د حکومت کارونه ګورو او که چیرې په حکومتي کارونو کې منفي حالتونه ایجادېږي، همدغه رسنۍ دي چې هغه منفي حالتونه را برملا کوي او د هغه مخه نیول کېږي. نو د قانون د تطبیق لپاره یوه ښه وسیله چې په ټولنه کې قانون تطبیق سي او د قانون حاکمیت پلی سي، هغه کوی سي چې رسنۍ دي چې هغه برملا کوي او د قانون په تطبیق بیرته هغه اول خبرې ته خپل راګرځم سي د قانون په تطبیق کې رسنۍ په مشروع طریقه او په قانوني طریقه سره د حکومت سره همکاران او مرستندوی دي ترڅو په ټولنه کې د قانون حاکمیت پلی سي.
بله استاد، یو بل موضوع دا ده چې مثلا کله به د ټولنې په یو قشر باندې ظلم کېده نو دوی به خپل غږ په رسنیو کې پورته کړي، که به د دوی حق دفتن نه ورکول کېده مګر خپل هیواد کې مسؤول کسان او نړۍ به په دې پوه سول چې دغلته دغه حق تر پښو لاندې سوی، مثلا د معلولو کسانو حق نه ورکول کېده، مثلا که افغانستان ته کومکونه راتلل خوار او غریب ته نه ویشل کېدل دا مرسته راغله ماته ونه رسېدله، مګر نن سبا د افغانستان خوار غریب خلک چې مرستې ته اړتیا لري دوی ته مرسته نه رسېږي، سره له دې چې مرسته نه رسېږي دوی حتی خپل غږ نسي پورته کولی، په دې باندې خبر راته وکړئ دا وضعیت څومره د درد وړ دی؟
کله چې قوانین خصوصا په اساسي قوانینو کې په ټولنو کې او نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو کې دغه حق په ټولې نړۍ کې منهج دی او حق ګڼل سوی او د ټولنې د وګړو دا حق د پڅنګ د نورو حقوقو کې اساسي حقوقو کې چې د بیان ازادي د دوی حق ده، دا ټول د دغه منطق او فلسفې له وجې نه مشروع سوی ده چې یو حق له حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ چې کله مشروع کیږي یو منطق او فلسفه لري. تاسې دغه سوال کې خپل دغه منطق او فلسفه ته اشاره وکړه، سیاغه په ټولنه کې کچېری دی وګړو حقوق نقضیږي، دغه رسنۍ دي چې دغه حقوق دی راپورو له طریقه او د نشراتو له طریقه او د خبرونو له طریقه څه په چاپی ډول وسیږي، په صوتي ډول وسیږي او یا په تصویری ډول باندې وسیږي، دا را برملا کوي. نو دغه د سه هغه څوک چې دی وګړو حق نقض کړی دا هغه را برملا کیږي او حتی دولتونه د ته چې کیږي چې د ټولنې د وګړو حقوق په دغه بخش کې یا په دغه ادارې کې نقص سوی دي دغه د رفع لپاره عاجل اقدامات کوي. نو دغه ده چې د خلکو حقوق په ټولنه کې هغه وخت ښه خوندي کېدی سي چې رسنۍ آزادې اوسېږي، البته آزادي هم په هغه محدودیت د چوکاټ د قانون کې، په هغه محدودیت د چوکاټ د قانون کې چې کله آزادي اوسېږي دوی دغه مسایل دغه مشکلات چې په ټولنه کې دي دا را برملا کوي او مسؤولو کسان نو ته دغه موضوع روښانه کوي او مسؤول کسان کېدای شي او حکومتونه دغه د رفع لپاره عاجل اقدامات وکړي.
بله، وضعیت کم دا رقم دوام وکړي په افغانستان کې ناخوالی وي، خو په خوا کې بیا افغانان خپل حق هم نسی غوښتلی، رسنۍ محدودې وي، خبرې نسی کولی، دوی ته به څه ویل ولرو؟ څه رقم خپل غږ پورته کی او خپل حق وغواړي؟ یو بله مشهوره خبره موږ لرو چې حق ورکول کیږي نه حق اخیستل کیږي، څنګه دوی د خپل حق واخلي؟
یوازینی لار د انفاز د قوانینو استمرار د قوانینو په ټولنه کې ده. افغاني ټولنه هم له نورې نړۍ نه مجزا نه ده، په ټوله اسلامي نړۍ کې قوانین وضع سوي دي، په افغانستان کې د قوانینو وضع منشأ او مبدا اسلامي شریعت ده، د اسلامي شریعت په رڼا کې او د اسلامي حقوقو چې یو مستقل حقوقي سیستم ده دغه په رڼا کې د قوانینو انفاذ او استمرار په ټولنه کې یو اړین او ضروري ګام ده چې په ټولنه کې تر څو په هر برخه کې چې د اسلامي بشریت د منابع او حیث سه مصالح مرسله ده د مصالح ول جمله نه چې پټولنه کې مصلحتونه وسې جواب کې سه په هر برخه کې موږ باید قوانین ولرو. دا قوانین لکه په خواسه په افغانستان کې منبع اسلامي شریعت د افغانستان مشروع دود او دستور د دغه مسایل پر بنسټ باندې تر څو قوانین برته انفاز او استمرار پیدا نکړي نو طبیعي ده سه هر برخه کې بستونزې وجود لري. یوازینی لار دیده دا ده سه په هر برخه کې قوانین وجود لري، هر څوک په خپل محدوده دی حق باندې پوسی، هر څوک په خپل محدوده دی مکلفیت باندې پوسی، او موږ دغه مسایل ټول راوخلو په قانون کې کود کو او قانون خلکو ته ور عام پوهنه وکړو او قوانین خلکو ته ور وړاندې کو، د همدغه مطبوعاتو له طریقه د خلکو حقوق او مکلفیتونه ورته واورو او ورته برنامه او خپرونې ولرو تر څو دغه خلکو کوي سي خپل حقوق او مکلفیتونه د قانون په چوکاټ کې په ټولنه کې اور باندې پوسی. نو بنان بیا هم په دې تاکید کوم چې تر څو په هر برخه کې قوانین وجود نه لري نو دغه ستونزې او مشکلات به وجود ولري، خصوصا د رسنیو په برخه کې چې موږ تاسو بحث په دې باندې ده، نو بنان ضروری ده چې ورته قانون وجود لري، دغه قانون پر وړاندې کې رسنۍ خپل حقوق او مکلفیتونه او دغه په چارچوب کې خپل فعالیتونه ته وده ورکړي، هغه کارونه یا هغه خبرونې چې د قانون مخالف دي لغ نه صرف نظر وکړي او هغه مسایل چې د قانون په چوکاټ کې دي هغه باندې خپل کارونه مخکې بوزي. بنان په ټولنه کې قانونیت په هر برخه کې کېدای شي د قانون په رڼا کې حاکمیت د مشروع او ښه حکومتداري او د یو ښه قانونمند ټولنې شاهدان اوسو.
بله، کله چې رسنۍ کمیږي نو وځي خبره ده چې هر رسنۍ ګڼ شمېر کارکونکي لري، دوی هم بیکاره کیږي او اقتصاد هم د دوی په اخر اندازه صفر ته یعنی رسیږي. البته دا د دوی خپلې خبرې دي چې کوي، دوی ته به څه ویل ولرو؟ دا خوښه خبره ده چې حق تر پښو لاندې سه، یو عمر په دې برخه کې زحمت وستلی، درس ویلی، تحصیل یې کړی، بیا تجربه ترلاسه کړی، کار یې کړی ده، مګر اوس د رسنۍ بندیږي، هغه په کور باندې کینول کیږي، د ده له خولې نه مړۍ اخیستل کیږي. په دې هکله تاسو استاد څه وایه؟
اوسنی عصر کې هر بخش کې چې تحصیلي برخې ایجاد شوي، خصوصا په پوهنتونو کې پوهنځیونه ایجاد شوي، دا د ټولنې د نیاز په اساس باندې ایجاد شوي، چې یو له پوهنځیونو د افغانستان په پوهنتونو کې ژورنالیزم پوهنځی ده، کله چې ځوانان هلته ځي تحصیل کوي په هغه برخه کې، نو طبیعي ده چې دوی امید د لري چې دغه تحصیل نه په ټولنه کې ورته کار زمینه مساعده شي او د دغه کار له زمینې له واسطه باندې خپل استمرار معیشت او یو مشروع ګټه خپل لاسته راوړي. په څنګ دې ده کې ټولنې ته مصدر د خدمت د خپل مسلک له لحاظ اوسي، یعنی له یوې خوا دوی خپل حقوق لاسته راوړي سي، یو مشروع ګټه یا مشروع وظیفه یو مشروع عاید لاسته راوړي چې هغه معاش ده، او له بلې خوا نه په دغه برخه کې په خپل مسلکي برخه کې په ټولنه کې د خدمت جوګه ګرځي. نو په دې کې شک نشته چې دغه رسنۍ چې کله بندیږي ډېر یو غټ قشر کېدای شي د موږ رسنۍ هم افغان وګړي له کارونه په کورو کېني او د دوی هغه عاید چې ول دې طریق نه هغه هم له لاسه ورکړي. نو بنان کله چې دغه تحصیل په ټولنه کې اجازه ورکول سوي نو دغه کار هم په ټولنه کې مشروع ده، نو کله چې دغه کار په ټولنه کې مشروع ده او تحصیل کوي او د دې زمينه د کار په ټولنه کې به وجود نه لري، نو بنان دا هم اصولي او درست کار نه ده. نو له دې لحاظه ضروری ده چې کله تحصیل کیږي زمينه د کار ورته مساعده شي، زمينه د کار کې دوی مشروع عاید خلاص راوړي. او اوس ځینې کسان د تاسو د سوال په ارتباط باندې چې له کاره سبوک تو شکیږي او کور کې کینی، دا هم یو بل ناورین کېدای شي په ټولنه کې د بیکاری سطح په ټولنه کې اوج ته ورسی، سیاسي هم په افغاني ټولنه کې د بیکاری سطح په اوج رسیدلې ده، نو یو بل قشر هم کې د سیسي په کې بیکار شي.
مسئول کسانو ته به څه ویل په اخر کې ولرو چې دوی څه وکړي چې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې نسی؟
طبیعي ده چې د دولتونو مکلفیتونه د ټولنې د وګړو د حقوق ساتنه ده او د هغو ته د ښه ژوندانه زمینه برابرول دي، نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې په خپل حکومتي کارو کې د ستراتیژي او مشخص او پلانونو جوړول ته ډیر توجه کی او په دغه ستراتیژي کې سي ماده قوانینو یاد وکړل د استمرار د قوانینو انفاز د قوانینو د ټولنې د وګړو د حقوقو د حفاظت لپاره باید حکومتونه چې د دوی دندې وظیفې دي او د دوی د وګړو د ښه رفاهي ژوند ته زمينه مساعده ور د دوی مکلفیتونه دي ولې په اصل کې حتی کله شرعي لحاظ ورته نظر وکړو حکومتونو کې چارواکي دا یو حق نه ده بلکې دا د دوی تکلیف ده او دا یو امتیاز نه ده چارواکي مسؤلیتونه بلکې دا یو مکلفیت ده او دا یو بار ده چې دوی په وګو باندې کودل سوی ده نو بنان د دغه د بار د په خپل وګو باندې سکه اخلي په طبیعي ده چې په ټولنه کې د وګړو حقوقو ته باید ځانګړی توجه وکړي او د هغو حقوق باید ورته ماده کړي او د هغو د حقوقو لپاره زمینې برابرې کړي. بنان په دې مسایلو باندې ضروري ده چې ستراتیژۍ پلانونه او قوانینو وضع کول د حکومتداري د ښې حکومتداري یوه بېلګه ده په اوسني عصر کې او د اداري اصولو له لحاظ نه د ښې حکومتداري جوګه دا کېدای شي چې ستراتیژۍ پلانونه قوانین د ټولنې د وګړو د حقوقو د تامین لپاره باید په ټولنه کې د حکومتونو لخوا رعایت او تطبیق شي.
بله ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه.
دران دوستانو داوه د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې موږ سره ملما و د کابل پانتون د حقوق د پانځي په خانه استاد محمد علام ظریف ستانکزای تربیه پرځ کې چې است علام مال او ملګری.
گرا وڑا واشنا پمینا زڑ در بخلے در تما پمینا سر گرا وڑا واشنا پمینا زڑ در بخلے در تما پمینا زڑ در بخلے در تما پمینا باور دین راز زما په مینا زړه در بخله در تم په مینا سرګې را وړه واشنا په مینا زړه در بخله در تم په مینا زړه در بخله در تم په مینا فخر گڑی مائن پجون کی دغا فخر گڑی چه سرو مالی شتالا پمینا جڑ در بخلے در تما پمینا سر گیرا وڑا واشنا پمینا جڑ در بخلے در تما پمینا جڑ در بخلے در تما پمینا مکڑی خدایا زما گوگل بی منی مکڑی لیوان خوخی مت چاپ مینا زرد بخلے در تماپ مینا سر گرا وڑا واشنا پمینا زرد بخلے در تماپ مینا زرد بخلے در تماپ مینا